او اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. زه احمد فواد لامیم او دا د هلو وی وی د روانو چارو خبرونه ده. دا خبرونه د واشنگتن ډي سي نه نیغ په نیغ خبريږي او په دې خبرونه کې به موږ د پاکستان او د چین ترمنځ د تعلقاتو په اړه خبري ولرو. او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدلی دي، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او همداشان د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه چین ته په سفر تللی دي او هلته د چین له مشرانو سره یې لیدلی دي، د کشمیر د کشالې په اړه او همداشان د نورو دوړخیزو تعلقاتو په اړه یې سره خبري کړې دي. دا چې د چین او د پاکستان ترمنځ په اوسني حالت کې روابط څه حالت کې دي، په کوم ځای ته رسیدلی دي، څومره ارزښت لري او چین څومره کولای شي چې پاکستان سره مرسته وکړي، هم په سیاسي ډګر کې هم په اقتصادي او مالی ډګر کې، پر دې به خبرې وکړو. او دا چې په خطه کې په سیمه کې د چین د سیاست رول څه دی او آیا په کشمیر په لانجه کې به د پاکستان همکاري وکړي شي کنه، په دې ټولو به خبرې وکړو او بلابل میلمانه به ولرو. خو لومړی دلته په امریکا کې میشت د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی صاحب سره خبرې کوو چې هغه انداوس همدا شپه زموږ سره د ټلیفون پر کرخه دی. چورته ښه راغلاست وایو ډاکټر صاحب. تقی ستړي مشه، په خیر راغلی.
مهرباني تاسو سلامونه اوریدونکو ته احترامونه.
ژوند یو سي ک لومړی دارته وایسي چې په دغه وخت کې په داسې موقع کې چې عمران خان چین ته سفر کړی دی، د څه په هیله چین ته تللی دی او دا سفر به یې څه ګټه راوړي؟
د پاکستان او د چین انډیوالي خو ستراتیژیک ده او کافي وخت نه ده، نو وخت په وخت خغل عمران خان خو چین ته تللی دی، دریم ځل دی چې د کوم وخت نه صدر اعظم شوی دی، هغه نه تروالی اوسه پورې دریم ځل چین ته لاړ دی. په دې دوره کې ورسره جنرال صاحب قمر باجوه هم دی د پاکستان د ځواکونو سره لښکر. نو موجوده وخت کې نوې خبره خو دا ده چې کوم اگست کې چې کوم هند په کشمیر کې کوم یو غیر آئینی قدم واغشتو، د کشمیر چې کوم ریاستي حیثیت و هغه ختم کوو، یونین ټریټری پته وګئے ہندوستان کے زم کا، نو دا یو ریجنل ڈیولپمنٹ لوئے دے دا غپا حقلا کی دیشی چاہی خبر خپلو کیو کی بیا پاکستان او چین چکم فوجی تعاون دے غم ډیر مهم دے بیا عالمی سطح باندے دا پاکستان مثال خو چین دا پارا دس دے چی پا یو وقت کے لکا امریکا دا پارا اسرائیلو، نو دا ټولې مهمه خبرې دي. زما خیال دی چې دا نوې ډیولپمنټس بیا د اقتصاد په حق له چې کومې خبرې دي، ځینې خبرې داسې دي چې هغه کې چین پاکستان نه لږ شکمن او ناراضه دی په یو طریقه باندې. نو زما خیال دی دا ټول عوامل عوامل باندې به خبرې کیږي هلته شوي به وي.
تقی صاحب، یوه خبره چې د کشمیر په اولی تاسو وکړه، شاه محمود قریشی د پاکستان خارجه وزیر ویلی چې د کشمیر په سونزه کې د چین پوزیشن ډیر واضح پاتې دی او څنګه چې موږ یعنی پاکستان غوښتل چین هماغه سکړی دی. و زما پوښتنه له تاسو نه داده چې آیا چین هو به هو هماغه سکړی دی چې پاکستان تینه تمه درلودله په نړیواله کچه کې، څنګه او د چین اغیز د کشمیر په مسله کې په عالمی کچه څومره ډیر دی، څومره مهم دی؟
ارز داری دی چې د کشمیر کشاله کې پاکستان، هندوستان او چین دا درې واړه د سړي چې دا د کشمیریانو ګناګار دي. دا درې واړه دا هر یو هیواد چې کوم دی هغه کشمیریانو نه ځمکه قبضه کړې ده، چې د آزاد جمو کشمیر چې کوم تاریخي حیثیت دی هغه خو یو ریاست په توګه دی او پاکستان ورنه علاقه نیولې ده، چین داسې علاقه نیولې ده، نه دا ټول پکې دغه هند هم کړی دی، نو دا ټول پکې مدعیان نه دي، دا مجرمان دي، دا پکې د کشمیریانو مجرمان دي. نو خبره دا ده چې دا ټول پکې خپل ویسټډ انټرست لري. زما داسې پام دی چې د چین او پاکستان خو یو وخت تاسو ته معلومه ده چې د کشمیر د اکسیچین وغیره والا علاقې چې کوم دي هغه چین ته حواله کړي دي. نو عرض دا دی چې پاکستان او د چین همکاري په دې کې شته، انټرنیشنل سطح باندې هم شته، خو هغه نه به څه جوړ شي هغه ماته داسې ښکاري چې دا د کشمیر کشاله چې کومه ده دا به سر په سر به دغسې په پاتې شي او هند چې کوم ګامونه واغستل هغه غالبا چې دائمي به شي.
یو بل خبره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې چین مدام د پاکستان سره بی غرض مرستې کړې دي او کله هم د هیواد د ملي ګټو په ضد د څه غوښتنه نه ده کړې. تاسو له دې خبرې سره څومره توافق لري؟
ګورې په انټرنیشنل تعلقات کې خو بی غرض خبرې نه وی کنه. ښاغلی عمران خان د هر څومره چې وایي نو پاکستان چین لپاره مهم دی، د پاکستان او د چین انډیوالي کې پاکستان هند برخلاف یو کاونټر ویټ دی. چین او هند چې کوم قسم مخاصمت لري او کوم قسم لوی هیوادونه دي هغه کې داسې دا لوکل ریجنل انډیوالي په کار وي. دا د طاقت په توازن کې پاکستان او د چین انډیوالي د هند برخلاف یو مهم محاذ جوړي. بیا د اقتصاد په حواله کتا سو غوړې دا کوم قسم د سی پیک او دا خبرې چې پکلو شو د چاینا بیلټ اند روډ پروجیکټ کوم دی هغه کوم د پاکستان یو خپل کردار دی یو رول دی. او دا نو دا خبره خو خاصیت نه ده چې چین بالکل بے غرض دی، هغه خپل غرض ته ګوري، خامخا ګوري. خو بهرحال چین پاکستان سره ډېر کلک ولاړ دی او وو تاریخي توګه باندې هم دی کې شک نشته.
دا سویل کیږي چې په چین ته د عمران خان د دغه سفر نه وروسته به د چین صدر شي جنګ پنګ په یو غیر رسمي سفر هند ته ولاړ شي. د هند او د چین ترمنځ پر اړیکو کلک څه لنډ رڼا واچوي چې د چین او هند ترمنځ څه داسې ستونزه شته که نشته، او که د دوی ترمنځ هغه ستونزه هواره نو اغیزه به د چین او د پاکستان پر علایقو څه وي؟
نو د هند او چین ترمنځ چې سرحدي او علاقه کې شالي دي هغه خو هماچل پردیش او داسې نورې سیمې پکې دي. تبت باندې مسله ده، لداخ باندې مسله ده، همدارنګه د کشمیر په ستونزه مسله ده. نو هغه مسایل خو په خپل ځای باندې دي. خو بهرحال دواړه هیوادونه عالمي طاقت دي او اقتصادي چین خو آلریډي اقتصادي پاور هاوس دی. هند دا امرام دا خوخه لري چې هغه ما خیال دی چې دا غیر رسمي سمټ چې کوم دی سربراه ملاقات چې دی کې هغې همدغه خبرو باندې به زور به کوي. خو دی چې دا رسمي معاهده وغیره دغه امکانات نه دي که نه داسې ملاقاتونو کې دا به نه وي چې هغه به روزي یو اعلان نامه به جاري کړي. خو اقتصاد باندې د دواړو هیوادونو نظر دی چې کوم طریقه باندې یو بل سره د تجارت او بزنس وغیرہ چې کوم دی او دا کمپیټیټیو اکانومیز نه دی. د چین اقتصاد په یو بل لیول باندې، د هند اقتصاد یو بل لیول باندې، دا یو بل سره مقابله کې نه دی، مخاصمت کې نه دی یو هدف پورې. دا دواړو هیوادونو ته دا معلوم دی. او زما په نظر کې چین بهرحال پاکستان سره ولاړ دی، خو هغه هند سره په خپل تجارتي اړیکې بالخصوص هغه بنه خرابوي. هند یو لوی مارکیټ دی هغه لپاره، او دغه کې د هند نظر هم د چین په مارکیټ باندې وي.
یو بل خبره چې چین تاسو لکه څنګه چې یادونه وکړه په نړۍ په کچه یو ستر اقتصادي ځواک ګڼل کیږي، خو اوس داسې لیدل کیږي چې د چین او د امریکای ترمنځ ځینې ستونزې رامخته شوې دي او د هغه د مالی یا ټکسونو پر سر باندې هم یو څه ستونزې رامخته شوې. هغه اکنامیک وار چې ورته وایي یا اقتصادي جګړه هم تر یو حده پورې توده شوله. او بل خوا ته هلته په د چین په جنوب کې چې د په دریاب کې هغه کښته د تیریدو مسله ده چې فلیپینو په دې مسایلو کې. خو کدا ټول سر راټول کړو، د چین او امریکا ترمنځ دغه کړکی چې مخ په زیاتېدو دی، دا به پاکستان ته څومره اهم ګڼل کیږي او پاکستان څومره کولای شي چې په دې منځ کې هغه خپل انډول یا تعادل وساتي چې داسې ونی شي چې د یو لمنې ته رول وي یا بل له لاسه ورکړي؟
د پاکستان پوزیشن ډېر مخدوشه دی په دې کې. خو بهرحال د تیرو درېسو لورو شپږو میاشتو کې پاکستان خپل پالیسي ډېر په طریقه باندې وچلول. تاسو دا معلومات دي چې پاکستان تقریبا 18 بلین ډالر په خساره کې روان او دغه پیسې ورته په کارو سید عربو نواغ سي سید د چین نواغ څخه بیا هم د شپږو تو بلین ډالر خساره ورته وانو. لا محاله هغه عالمي اقتصادي سازمانو ته پام شو، د آی ایم ایف او ورلد بینک وغیره ته، چې کوم ځای کې د امریکا ډېر زور دی او امریکا ته دا تسلی ورکړې ده چې موږ ستاسو مفاداتو احترام هم کوو، د افغانستان په حق هم ډېرې خبرې پکې وکړي. نو پاکستان مجبور دی چې امریکا سره به تعلقات به ساتي. دا چې کوم بیل آؤټ ورته د آی ایم ایف نه ملاو شوی دی هغه کې د امریکا یو رول دی، او د راتلونکو ورځو کې هم بیا چې کوم نور داسې ادارې دي د ایف ای ٹی ایف وغیرہ چې کوم د ترکري په هکلا چې کوم ټیرر فائنانسینګ دی هغه باندې نظر ساتي، هغه کې هم د امریکا وغیرہ کافی رسوخ لري. نو زما خیال دی چې پاکستان لپاره اوور آل خو دا مسله ده، خو پاکستان په خپل فکر کې دا کلیئر دی چې هغه چین سره ولاړ دی، امریکا سره نه دی. امریکا په دې فکر کې کلیئر نه دی تر اوسه پورې.
تقی صاحب، یو خو د پاکستان هغه مسایل دي چې په پاکستان کې داسې ویل کیږي د ځینو ګوندونو لخوا دا تور لګول کیږي چې د پاکستان خارجي سیاست چې دی هغه تر ډیره زیاته هده پورې د پاکستان پوز هغه جوړوي او هغه مختوري، خو د چین په حق له د تعلقاتو په حق له کلک سره نه واچوي چې په دې برخه کې آیا د پاکستان ټول ګوندونه په یو سلا دي، په یو خبره دي چې د چین سره باید څه ډول تعلقات وساتل شي، او د عمران خان پر حکومت باندې آیا د چین په حواله باندې د تعلقاتو په حواله باندې څه انتقاد شته کنه؟
زما خیال دی چې دې کې خو هیڅ شک نشته چې د پاکستان داخله او خارجه چارې چې کوم دي د پاکستاني ځواکونه چلوي او د وخت چلوي، کله د اعلانیه مارشل په رنګ کې او کله غیر اعلانیه په پټ پټونه انداز کې. نو هاوینګ سیډ دا، خبره دا ده چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو متفق صلاح ده بالعموم دې کې پښتون او بلوچ ګوندونه پکې شامل نه دي چې کوم نشنلز دي هغه د چین سره تعلق تر شک په نظر ګوري، خو مین سټریم د پنجاب نه چې کوم قیادت راپورته شوی دی، سن نه قیادت راپورته شوی دی، خغلې پخوانی خو بخلې بټو صاحب نواله نیاسب نواز شریف پورې د غي ټول دا سلاوت چې پاکستان او د چین تعلقات هغه په کار دي چې کوم د فوج نظرم دی، نو هغه سر په یو شپه باندې یو ورکه باندې اوس په دې موجوده حالاتو زمما خیال دی چې عمران خان باندې خو څه کریټیسزم نه کیږي، بلکې الٹا ځنې خلک ور باندې دا کریټیسزم کوي چې کوم پروجیکټس د سی پیک کې جو شو هغه ډیلی شو، مسلې پکې را پیدا شوې. نو ما خیال دی چې دې کې به پوش بیک نه وي، د فوج عمران خان او د اپوزیشن پارتو هدا پورې د چین مسله یا چین سره د تعلقاتو کومه سلسله ده هغه کې څه انتقاد نشته، څه کنفیوژن نشته.
که چیرې دا یو خو هغه مالی مرستې او سیاسي ملاتړ دی چې چین او پاکستان ترمنځ موجود دی، خو یو خبره ده چې په دې وروستیو کې د هند سره د پاکستان تعلقات بیخي ډیر خراب شول د کشمیر د مسلې په اړه، او حتی د جګړو خبرې وشوي او دا امکانات رامخته شو چې ښایي دا جګړې په اټومي جګړو بدل شي. که چیرې ته خدای مکړه جګړې وشي د دوو ملکونو ترمنځ او لوی ګروشي، په دې کې چین د پاکستان څنګه ملاتړ کولای شي؟ آیا یوازې په سیاسي ملاتړ بسنه وکړي او په پاکستان په فوجي حساب هم په د چین پر ملګرتیا حساب کولای شي؟
نو د پاکستان او د چین څنګه چې ما سر کې ارزو کړو، د فوجي ملګرتیا خو کافي سیوا شوې ده د تیرو سو کالو کې، بلکې اوس هم د ماشال د تیر هفته کې یو معاهده ساين شو ده د نوې چاینیز چې کوم جنگي الوتکې دي جی 16 یا سدسي ورته وایي، د هغې په حق لم شوی دی. بیا د چاینا رول د پاکستان د ایټمي پروګرام کې ډېر لوی رول و، د پاکستان د راکټي پروګرام چې کوم دی هغه کې ډېر لوی رول و. نو هغه کومکونه خو په خپل ځای دي، خو ما دا نظر دی چې چین خپل بیک یارډ کې یو جګړه نه غواړي، او یقینا چې اټومي جګړه خو بالکل نه غواړي. نو دغه کوم پالیسی دا هغه یو ډیپلوماټیک انگیجمنت والا پالیسی دا، او پاکستان تم غالبا به دغه هدایت دي چې د جګړې طرف ته لاړ نشي. ولې چې د چاینا کوم نظر د دنیا په حق لري، دا بیلټ اینڈ روډ پروجیکټ هغه کې دا تجارت او اقتصاد خبرې دي، هغه کې دا بلوم د جګړو په طریقه باندې غنډې روان، برعکس چې اوس د امریکایي سیاست دی یا جیو پالیټکس چې کوم دی، عالمي سیاست چې کوم دی، هغه د تیرو شلو کالو کې هغه جګړو نه عبارت دی. دغه برعکس تاسو کچین تو ګورو، هغه بالکل غلې لګیا د خپل اقتصاد مضبوطۍ او د علاقو کې خپل اقتصادی تسلط قائم کړی. نو زما خیال دی چې هغه کې د جنگ گنجائش نشته، نو که خو مکه جنگ وشو نو بیا پاکستان سره به دغه تعاون وي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محمد تقی چې تر دې شېبې پورې زموږ د خبرونې میلمه وي او د چین او پاکستان د تعلقاتو په اړوند مو خپل نظریات را سره شریک کړل. بیا هم مننه.
مهرباني.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadonews.com.
بیا هم خراغلی دا هلو وی ای خبرونه ده د وی ای ډی رادیو نه اوري له واشنگتن نه او زه ساسو کوربا فواد لامیم. بیا هم خبرونه ته دوام ورکول یو بل میل مسره. البته د خبرونه موضوع ده د پاکستان او د چین ترمنځ تعلقات او دا چې په اوس مهال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چین ته تللی دی، هلته د چین له مشرانو سره کتلی دی او خبرې کړي دي او دا چې اوس د دې برخې خبره راخلو چې د چین او د پاکستان ترمنځ اقتصادي تعلقات تر کومه حده پورې دي، څومره په مالی برخو کې چین په پاکستان کې فعال دی، څومره ګټور ثابت شوی دی، مرستې څنګه دي، پر دې ټولو اقتصادي اړخونو باندې به رڼا واچي. زمونږ میلمه په اسلام آباد کې د اسلامیک یونیورسټي اقتصاد پوه پروفیسر میراج الحق صاحب چې له اسلام آباد نه زمونږ سره د ټلیفون پر کرښه میلمه دی. پروفیسر صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. ژوند دی وسی. لومړی خدا کراته وایسي چې د چین تر اوسه پورې د پاکستان څومره مالی مرسته کړې ده، خصوصا په دې وروستیو کې چې پاکستان له مالی ستونزو سره مخ دی او د آی ایم ایف او نورو تنظیمونو سره په خبرو کې دی. په دې برخه کې که څه هم نن داسې ویل شوي دي چې عمران خان ویلي دي چې پاکستان د سختو اقتصادي کړکیچونو څخه وتلی دی، اول زه غواړم تاسو نظر واخلم، پاکستان آیا رښتیا هم له سختو اقتصادي کړکیچونو وتلی کنه؟
یره زما خپل نظر خو په دې باندې داسې دی چې د کم اقتصادي کړکیچونو چې وو نو د هغې نه وسوخه پورې پاکستان لا وتلی نه دی، ځکه چې اقتصادي کړکیچونو نه چې کله یو ملک وځي نو د هغې کم ریفرکشن او د هغې اثر چې کمی د هغې فائده چې نه هغه عوامو ته مخې ته راځي، د روزګار په شکل کې عوامو ته د مهنګایي نه یعنی ډېر په چیپر یعنی ډېر ارزان پیایي په ملکي او دغه شانتي د عوامو ګنچ دی نو په هغه کې کوم ستونزې چې هغه کمی او هغه ته خوشحالي الته انویسټمنټ یعنی سرمایه کاری راځي، دغه سره خلکو ته روزګار ملاوېږي او اقتصادي پرمختګ. زما خپل خیال دا دی چې د اوسه پورې د اقتصادي کوم ستونزې چې دي او کوم ایشوز چې دي مونږ ته هغه لا په اوسه پورې شته دی، ځکه چې زمونږ کوم فارن اکسچینج ریزرو چې دا زرې مبادلې چې کوم ذخیره ده هغه د اوسه پورې په پرشر کې ده، په هغه کې څه اکومولیشن یعنی په هغه کې اضافه داسې جینون طریقه باندې نه کېږي. که تاسو خیال وکړئ مالیاتي خساره هم هغه شانتې ده او تجارتی خساره کې هم څه خاطر خواه کمې نه دی راغلی، دغه شان چې کوم سرمایه کاری ده نو که هغه د ملک دننه سرمایه کار دي او که هغه د ملک نه بهره چې کومه سرمایه کاری راځي فارن ډایرکټ انویسټمنټ نو په کې هم څه تیزي نه دی راغلی. دغه وجه ده چې کوم پروډکشن چې دی چې اقتصادي شرنمو چې ده نو هغه ډېره کمه ښودل شوې ده چې هغه د 3% نه هم کمه د هغې په دې روان مالیاتي کال چې دې کې د هغې درې چې فورکاست انفیکشن کم شوی دی.
او پروفیسر صاحب، په بیجینګ کې عمران خان د خپل سفر پر مهال دا دعوه هم وکړه چې چین د پاکستان سره کومې مالی مرستې کړې دي هغه به پاکستان کله هم هیر نه کړي، چې د چین د پاکستان سره د چین پر مالی مرستو کله رڼا واچوي، چین د پاکستان سره تر اوسه څه داسې مالی مرستې کړې دي یعنی پیسې ورکړې دي بیل پوره هغه سي مرستې بلای وزه یا پرته لکم پوره لکه امریکا چې په خوا پاکستان ته ورکولې او که په پوري ورکړې دي کله څه رڼا واچول شي چې چین د پاکستان سره څه ډول مالی مرستې کړې؟
جی اصل کې تاسو ګورئ کوم چې گاونډي هیوادونه دي نو هغه کې د پاکستان د چین سره بلکې پنړې کې څومره هیوادونه دي د چین سره د پاکستان اقتصادي دفاعي سیاسي تجارتي کني اړیکې چې دي نو هغه ډېر جوختې او جوړې دي په دغه تناظر کې زموږ په خپل سره پرایم منیسټر صاحب دا خبره کړې ده چې ډایرکټ چې کوم تاسو خبرې ته اشاره وکړه یاره د فارن ایډ په شکل کې یا د ډیټ په شکل کې چې کوم قرضه د بهر ناراضي یا د شانتي د تجارت په شکل کې خو دا د امریکای د لیول اقتصادي او تجارتي اړیکې لا د اوسه پورې د چین سره زمونږ نه دی دیول شي بلکې څه بده یم چې د امریکای د فارن ایډ په شکل کې د کوم چې د بهر نمنتا پروجیکټډ نان پروجیکټډ کم ایډ راځي یعنی مدد کیږي ناغه امریکای د وسپورې د پاکستان ډیر کړي لري دا شان چې زمونږ کم د ایکسپورت غټ مارکیټ ته ناغه امریکا را امپورت هم زمونږ چې دی ناغه د امریکای نه ډیر زیات راځي او دا شان چې کم ایکسټرنل ډیټ نه په ډیرو وختونو کې امریکای چې دی ناغه د پاکستان سره مدد کړي خو په دې خبره کې هم هیڅ شک نشته چې کله پاکستان باندې سیاسي پرشر راغلی لري ځکه چې دا غیر تړون د سیاسي دباو تړون د اقتصادي دباو سره یې چې کله پاکستان په یو انټرنیشنل فورم کې کوم انټرنیشنل پالیټکس کې پاکستان باندې چې کله سیاسي دباو راغلی دی نو او یو سټریټیجک سپورت لاجستیک سپورت او پولیټیکل سپورت دا چې دنه دا چین به د نړۍ د نورو ټول هیوادونو نه چین چې دنه پاکستان سپورت او مدد کړی دی اوس په دې تیرو پنځو شپږو کالو کې د چین او د پاکستان د سیاسي او د دفاعي ستراتیژیک چکم انډر جوور جوخت تعلق ته داغي سره د دوه هیوادونو تجارتي اړیکو ته او د شانتي اقتصادي اړیکې هم په خپل منځ کې هغه ته یو ود ورکول د لپاره حل ځلې شروع کړي دي داغي یو مثال کو تاسو مخې ته ذکر منو وزیر اعظم صاحب هم د خپل سره دغه ذکر کړی دی چې په تیرو کلونو کې نو شریف کله چې د نن دی حکومت نو د سی پی ایک په شکل کې تقریبا د پاکستان په تاریخ کې د ټول مغه سرمایه‌کاری ده چې هغه تقریبا د 55 ډالر سرمایه‌کاری کې نه هغه د چین نه په پاکستان کې سی پی ایک په شکل کې هغه شوی ده او کتا سو وس د دې حکومت درخلي سره کتا سو خیال وکي نو کوم چې اقتصادي یو پرشر یو دباو او مالیاتي خساره تجارتي خساره ډیر زیاته شوا او زمو چې کوم زره مبادله ذخیره و ناغه ډیر په تیزی سره پاره کې کیمرا ته یعنی قابو چې ملک هغه ډیپارټمنټ شه نو کله چې دایمت پروګرام سره سره پاکستان هلي زره شروع کړي چې مونږه د ملکونو نه قرض چته کو نو پاکي هم کله چې پاکستان ډیمانډ وکړو د چین نه چین په خپل کیپسيټي کې پاکستان ته قرض ورکړي دا دغه خبرې مخې ته ځي
پروفیسر صاحب چین یو لوی اقتصاد دی لوی اقتصاد او لوی بازار ګڼل کیږي پاکستان سمو د مخ کې د چین سره تجارتي دوارخیز معاهده هم لاسلیک کړل خو ځینو دا انتقاد درلود چې معاهده خلاص لیک شو خو پاکستان داسې پیداوار نه لري چې په سټانډرد باندې برابر وسی او هغه کې د هغه وکړی شي چې د چین په لوی مارکیټونو کې هغه خرڅ کړي خو بل عکس چین بیا داسې پیداوار لري چې راشي پاکستان ته یعنی دا ګټه تر ډیره چین ته رسیدله په دغه برخه کې تاسو څومره اندېښمن یاستې آیا دغه څه تر اوسه پورې د پام وړ کار شوی دی کنه د چین بازار پاکستان ته څومره ارزښت لري اوس
دي تاسو چې کوم ریزرویشن دی تاسو چې کوم خبره وکړه چې د پاکستان او د چین په منځ کې کوم چې بایلیټر ټریډ دی یعنی فری ټریډ ایګریمنت چې دنه دا ساين شوی دی نو بالکل تاسو خبره په خپل ځای باندې بالکل ټیک ده چې چونکی پاکستان کې زمونږ ډېر مسائل دي دا غیده وګینا زمونږ سره هغه پوتنشل نشته دی چې د چین سره مونږ خپل تجارت یا خو بیلنس کو یا هغه مونږ سرپلس ته بوزو چې زمونږ هغه ته ایکسپورت یعنی برآمدات سیوایو دا غینه چې کوم مونږ شیدونه راغواړو امپورت په شکل کې هغه کوي بلکې داغي سره چې کوم فری ټریډ اګریمنت ساين کړی ناغي نقصان تاسو ته خبره وکړه پښتو کې چې تاسو لفظ استعمال کو او هغه یعنی نقصان تاسو وای بالکل په دې خبره باندې سره اګریما چې داغي سره چې موږ اوس کوم تجارتي اړیکې دي کوم تجارت ته د چین سره ناغه کډیر غټه پاکستان ته خساره ده ځکه چې د پاکستان انته بشک یو ډیر غټ مارکیټ ته خو زمونږ د نن چې کومې ستونزې دي او کوم سایل دي دا غي د وجنا زمونږ سره داسې سپیس نه جوړیږي چې د چین چې کوم مارکیټ ته چې هغه مونږه د غي نه پیدا کړو تکو او هغه مونږ خپل یو ایکسپورت مارکیټ جوړ کړو بلکې د غي معاهده یو داسې اثر شوی دی چې د غي امپورت زمونږ چې کوم امپورت دي نو هغه د چین نه ډیر زیات شوی او زموږ ایکسپورت د غي ته ډیر زیات کم دي دغه وجه ده چې د چین سره زمونږ ډیر غټه د خسارې تجارت کې نه هغه روان دي نو دا خبره بالکل د تاسو سره په دی باندې اتفاق کوم چې کوم تجارتي اړیکې او پالیسي کې کوم اګریمنت شوی دی نو هغه کې نقصان او اندېښنه شته
پروفیسر صاحب مراج الحق داسې معلومیږي چې پاکستان په تجارتي مسایلو کې په اقتصادي مسایلو کې په منصوبو کې تر ډیره زیات تمرکز پر چین باندې کوي پر چین باندې ډیره ډاډه لګي او دغه نو وروسته بیا په ځینو عربي ملکونو خوشاو خواته دغه گاونډي هیوادونه چې دی لکه هند افغانستان یا ایران لدی سره ډیر په د تجارتي علایق ډیر د سیاسي فیصلو ښکار شوی دی او د دوی د اثر لاندې په ډول چې باید وي تجارتي علایق نه لري دا به څومره پاکستان ته په لنډ او اوږدې مودې کې زیان ورسوي
یې تاسو خبره ټیک ته اصل کې دنیا کې چې کم ګلوبلایزیشن دی او په دنیا کې چې څومره وس تجارتي او اقتصادي اړیکې دي نو د ګلوبلایزیشن سره موږ چې هغه توي ریجنل ټریډ اګریمنټس په دنیا کې علاقائی تنظیمونه داسې جوړ شوې دي یعنی علاقائی ممکن خپل داسې تجارتي اګریمنټس او هغه داسې تنظیمونه جوړ کړي چې هغه خپل منځ کې تجارت ته وده ورکړي او تجارت مخ په وړاندې باندې بوزي د بده مرغه زمون پاکستان مسله دارا چې کوم غونډي هوادونه دي تاسو چې کوم ذکر وکړو چې افغانستان زمون یو خ مارکیټ جوړې دي شي خدایي سره سیاسي چپکلش او داسې کرایسس راشي چې دا غینه هغه کوم پوتنشل چې دی هغه مونږه په صحیح طریقه سره د افغانستان مارکیټ چې نه هغه فائدہ مونږ نه شو چتولې دا شان چې ایران وګورې نه هغه خپل باندې یو ډیر غټ مارکیټ دی او د پاکستان څخه داسې شي چې موږ یې چې هغه د پاره ایران ډیر غټ ایکسپورت مارکیټ جوړې دي شي هغه ته هم موږ داسې دوام نه دی ورکړې هغه ته موږ دا چې موږ په صحیح طریقه سره دغه مارکیټ هم موږ هغه یوټیلایز کړی نه دی د هند سره تاسو خبره وکړه ناغه د دنیا هم په ډیر غټ اکانومي کې راځي او ډیر غټ مارکیټ ته کوته خیال وکړي د ټولې دنیا او چې دغه هغه په هین چې مارکیټ ډېر غټ دی او ډېر غټ تجارتي مارکیټ جوړ دی شي میډل کلاس داږي ډېر زیات سیوا شوی دی نو هغه باندې هم د ټولې دنیا فوکس دی او ټولې دنیا دا غواړي چې د هین سره تجارتي اړیکې هغه مخ په وړاندې باندې بوزي هغه لا دوام ورکړي او چې کوم چې زمونږ ډېر زیات دغه سره پولیټیکل او سیاسي دغه سره زمونږه تعلق خنډي نو د هند سره تجارت هم مخ په وړاندې باندې مونږ نه ویلې په دغه فلاقي ملکونو کې واحد یو ملک چې دغه هغه پاتې کیږي چې هغه چین دی دغه وجه چې پاکستان چې دغه هغه وسپدي کوشش کوي حل زده کړي چې تجارتي او اقتصادي اړیکې چې څومره کې شي چې هغه مونږه په دغه ملکونو کې د چین سره مخ په وړاندې بوځو
خو پروفیسر صاحب آیا دغه لارې کې هم پاکستان تر اوسه پورې هغه څه چې باید وو هغه څه کامیاب پاتې شوې دی کنه په د مثال په ډول د سی پیک منسوبه کې یاد کو دا منسوبه هغه څه چې اټکل شوې وو هغه څه مخ ته تللې ده کڅ څنګه داخله کې د پاکستان د سی پیک منسوبې په اړه ډیر زیات انتقادونه دي او په دې ورسوي کې ولسمشر عارف علوی یو اټارټي هم ورته جوړ کړل چې دا مخ ته لاړ شي خو بیا هم سیاسي ګوندونه په خصوص په بلوچستان کې پر دې باندې انتقادونه لري
جی چونکه اصل کې کوټه سوسیال وکي دا حکومت چې کله وو نو د دې مداس یو ماحول داس جوړ شو چې د سی پیک سمون چې وو باندې د حکومت ریزرویشن دی او په دې د دې چې هغه مخ په وړاندې باندې داړې شي په کې هغه چې دې پرلاش وي هغه په ځای باندې ودرې دي او په هغه باندې کار چې نو هغه بند شو خو اوس چې کوم د پرایم منسٹر زموږ وزیر اعظم صاحب چې کوم په دوره کې وچی نو د هغې د نور خبرو سره د سیاسي او د شنال قایي چې نور کوم مسایل دي دغه سره سره یو خاص مقصد چې د دورې ده نو پاره کې د سیپیک باندې خبره کول دي او د سیپیک کوم پروجیکټ چې دی نو هغه کې تیزی اوستل دي او هغه لا یو عملی شکل ورکول دي زما خپل خیال ده چې سیپیک چې دغه هغه د پاکستان لپاره تاسو ته په خپل پاتره چې پاکستان کې د تاوتری خوالي او د پولیټیکل انسټیبیلیټي او د توانایي چې کوم بحرانو داغي د وجنا پاکستان کې بیرونی سرمایه‌کار زینه کېده او ډېر کم شوی و دا ظاهر خبره ده چې کله بهر نه سرمایه‌کاري راځي نو دنه چې خپل سرمایه‌کاري هغه هم سرمایه‌کاري ته به نه تیار او دا غي سره به د غربت او د بیروزګاری او د شانتي اقتصادي شرنمو او منګای د ټول هغه سره ډېر جوړتلون لري
او ډېر مننه
او
مهرباني او اورم
جی سیپیک جی سیپیک فائدہ داراله چې سیپیک په خپل م یو ډیر غیو جو ډیر غټ سرمایه‌کاری په پاکستان کې او داغي سره نور کم د نور ملکونو سرمایه‌کار چې ناغي هم هغه هیزیټیشن ختم شو او پاکستان هغه د پاره یو اټریکټیو ملک جوړ شو هغه هم پاکستان کې سرمایه‌کاری طرف ته چې دغه هغه مایل شو
ډیر زیاته مننه پروفیسور صاحب میراج الحق په اسلام آباد کې د اسلامیک یونیورسټي اقتصاد پو لیدین چې زموږ په خبرونه کې مو برخه واخیسته او د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي علایقو او اقتصادي همکارۍ په برخه کې مو خپل نظر سره شریک کړ ډیر مننه
دا د وی او ای دی وا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voadiva
بیا هم خراغلی د وی ای ډی وا ریډیو خبرونه ده او تاسو د هلو وی ای پروګرام اورئ چې نن مو د پاکستان او د چین ترمنځ پر علایقو باندې ځانګړی کړی دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چین ته سفر کړی دی د چین له مشرانو سره لیدلی دی سیاسي اړخ مو وڅېړل څېړونکو سره او همداشان اقتصادي اړخ دواړه وڅېړل شو اوس به یو بل اړخ ته د چین او د پاکستان دا لایکو خبري وکړو هغه په چین کې د مسلمانانو د حقونو مسأله ده لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې به هم اوریدل اوسې د پاکستان د چین په شمال ختیځ برخه شینچانګ یا سینکیانګ صوبې کې هلته یو شمیر ګڼ شمیر مسلمانان لګکی مسلمانان چې اویغور مسلمانان دی هلته ژوند کوي او پر غو باندې په دوروسیو کې رپورټونه ورکړ شوي چې سخت ظلم روان دی په میلیونونو کسان نیول شوي دي په کیمپونو کې اچول شوي دي کوخخ روان دی چې دوی حتی عقیده واړول شي روژې ته نه پریښودل کیږي داسې ویل کیږي چې حتی ځینې جمعتونه ورته نه دي پریښي ړنګ کړي دي ډېر د سخت زور زیاتۍ خبرې روان دي په دې کې امریکا پر چین باندې پابندۍ هم پر روسیو کې ولګولې خو یو انتقاد چې پر پاکستان باندې دی هغه دا دی چې د چین د لګکیو اویغور مسلمانانو په حق له چوپتیاي غوړه کړې ده وزیر اعظم عمران خان څو واري پر نړیوالو غږ کړی چې د کشمیر په اړه دی پام وکړي ځکه چې هلته پر مسلمانانو ظلم دی خو انتقاد کوونکي وایي چې د چین او پاکستان په پراخ اړیکو برسیره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په چین کې د بشری ناورین او اویغور مسلمانانو سره د روان ظلم په اړه پټه خوله پاتې شوی دی راځي چې اوس پام دې حق له خبري وکړو او زستی په امریکا کې میشت د باستان اسلامي سنټر ډایریکټر دینی عالم مفتی اختر اورگزای صاحب موږ سره په خبرونه کې ملمدای مفتی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی خبرونه ته
السلام ډېر مهرباني، خوشحالي ما پروگرام کې شرکت ته پاره ډېر اهم موضوع ده.
ژوند یو سي کته سو اول خپل احساس شریکي لمنګ سره آیا په چین کې د لګکيو او غور مسلمانانو پاک لته سو رپورټونه لوستې دي کنه دغه پاره د غو د وضعیت پاره د حالت پاره د څومره اندېښمن یاستې څومره د اندېښنې وړ دي؟
جی چرته هم چې داسې مسائل سرچ وتوي دي ته زه د یو مذهبي دایری کې نه ګورم بلکې دي ته زه یو انساني المیه په نظر باندې ګورم. کدا چرته د مذهب په نوم باندې وي، کدا سي ظلم چرته مسلمانانو سره کیږي یا داسې خلکو سره کیږي چې هغه د مذهب شناخت نه لري، ظلم ظلم دی او د وینې رنگ یو دی او په کار دی چې انساني بنیادونو باندې مونږ دغه غندنه وکړو. خو کله چې دا معامله مونږ چین سره تړو ندی ته زه چرته هم مذهبي رنگ نور کوم. ما خیال دی چې اوس مونږ ذهني توګه باندې دومره بلوغ ته رسیدلی یو چې مونږ د پروپاګاندا ښکار نشو. زه چین کې چې د مسلمانانو حواله سره تاسو په تمهید کې ذکر وکړل چې د روجو پابندي ور باندې لګي، جماعتونه اوران ویجاړ دي، قید او بند صوبیتونو صدوی مخامخ دي یا مذهبي پابندیان ور باندې لګیدل دي، د دې فیصله به څوک کوي؟ چرته دا خونه ده چې دا پروپاګاندا ده. که چرته دا پروپاګاندا نه وي نو بیا د دنیا د مسلمان ملکونو کوم وفود چې د چین سرکاري دورې باندې تللی دي واغوي د دې ټولو شیانو مشاهده او نظاره کړي ده، ته مسلمانانو سره ملاو شوي دي، نو بیا د هغوی نقطې نظر مونږ ولې پیش نظر ونه ساتو؟
بالکل. خو یو بل خبره ده، پاکستان بیا کله چې د کشمیر د مسلمانانو په اړه خبرې کوي د لګکیو مسلمانانو په مقابل کې د هند چال چلند باندې سختی نیوي کوي او وایي چالت پر مسلمانانو تشدد روان دی. که چیرته په چین کې د اویغور مسلمانانو مسله د مذهب له طریقه ونه کتل شي، د مذهب له نظره ونه کتل شي، په کشمیر کې دا وړ او مناسب ګڼي چې هلته هم بیا د مذهب له سترګو وکتل شي که هغه مسله هم سیاسي ده؟
تاسو اهمه نقطه چو ده خو د لپاره کوم دا بنیاد اومنو چې کشمیر کې څه روان دي دا مذهبي دي، نو بیا کوم اهل مذهب چې انډیا سره تعلق لري آیا د کشمیر معاملې ته هغه په هغه نظر باندې ګوري کوم نظر باندې چې پاکستان مسلمانانو ورته ګوري؟ دا علم خو یو دی، قران او حدیث خو یو دی، او علما خو یو حساب ویل دي، دا غوي نقطه نظر دا جدا ولې دي؟ زه د دې خبرې تایید کوم چې بالکل د پاکستان کوم اوازونه مذهبي انوم باندې چې چوتوي د کشمیر په معاملې کې هغه هم مذهبي نه دي او قطعا نه دي. صرف دانه بلکې دې ته هم زه مذهبي نظر باندې نه ګورم چې دو قومي نظریه تحت چې زمونږ دغه بر صغیر پاک و هند چې زه بر عظیم هند ورته وایم جدا شولو د پاکستان د افغانستان هم چونکې 1919 نه په تاریخ کې شامل دی او بنگلاديش او انډیا او پاکستان او پسو ټکړو کې موږ تقسیم شول، دا هم غیر مذهبي معاملہ وا، مذهبي رنگ تور کړی شول. د کشمیر معاملہ چې دا هم سیاسي ده، دي ته مذهبي رنگ ور کولې کیږي او د دې وجه نه دا ټول سلسله کله چې مفاد چا وابستوي نو کشمیر کې مسلمانانو باندې که ظلم کیږي او زمونږ پسینی کې اهل پاکستان درد دي، نو پوره دنیا کې هم مسلمانان موجود دي. د کشمیر په معاملې کې هغه دومره درد ځکه نه محسوسوي چې دا غوي سیاسي مفاد کشمیر سره وابسته نه دي. ندید وجنه د مذهب په بټی کې پکار ده کده سنکیان مسلمانان وي، کده کشمیر مسلمانان وي، کده افغانستان مسلمانان وي، یا په نور هغه ملکونو کې خلک دي چې هغه بل مذهب سره تعلق لري او د مذهب په بډی کې هغه سوځي، نو پکار ده چې کم از کم مونږ دي ته نن د انساني المی رنگ ورکو او مونږ خپل غونه چوت کو چې بس د مذهب نه تور م جوړوي، مذهب نه ور م جوړوي، مذهب نه راته دوزخ م جوړوي چې دنیا م راته تباہ کی او اخرت هم راته تباہ کی. نو د کشمیر معاملې ته هم زه مذهبي نظر څخه قطعا نه ګورم او نه دا مذهبي نظر دی، بلکې سیاسي بنیادونه باندې د دې ایجنسیانو د دې باقاعده تربيت کیږي او دا د چیو فوجي مړکیږي نه غوي دا وایي چې یو مذهبي شدت پسند مرکړی شي چې زمونږ معاشي حواله سره لاسوم آزادي خرچمون بچوي او یو مذهبي انتها پسند د زمونږ لاسوم خلاص وي. بین الاقوامي حواله سره هم دغه مذهبي کارت استعمالي کی او مونږ هم پوره پوره پدې کې لسونه ککړ دي.
تاسو دا ویلی چې د مذهب نه یو اعلی جوړول دي یا د سیاسي مقاصد باندې د غ استعمال دي په خټه کې کو ګورو دغه سیمه چې افغانستان دی، هند دی، پاکستان دی، بنگلاديش دی، دغه سیمه کشمیر، په دې ټولو کې د مذهب نه د سیاست د سیاسي مقاصد په حق لا چا کار اخیسته دی یا څوک ډیر کار اخلي؟
دا سوال ما د پاره پیچیده دی او زه به کدی وضاحت کوم. نو زه به غواړم چې زه داسې شیرین ټکی استعمال کوم چې خبرم واضح شي او زمونږ بنیادی دایره کار هم محفوظ پاتې شي. خبره داسې ده چې د پوره دنیا شیده دا یو کلی دی او په دې کې کم ځای کې چې تیل وي نو هلته به د نېشنلیزم په نوم باندې هم خلک راباسیږي او د مذهب په نوم باندې هم خلک راباسي. کم ځای کې چې سرحدي معامله وي، کم ځای کې چې بین الاقوامي تجارتي بندرګاهانې وي، او کم ځای کې چې د تجارت دپاره روډونه په خشکي باندې تیریږي، هلته مذهب هم سر راچوتوي، د حقوقو په نوم باندې به ان جی اوز هم راچوتیږي او بین الاقوامي نیوز پیپرز او بین الاقوامي مواصلتي ایجنسیان به هم خپل کردار ادا کوي او د انټرنیشنل هیومن رائټس واش به هم خپل اواز چوتوي، د اقوام متحده به هم چغه جوړیږي. او حقیقي خبره دا ده چې د پوره دنیا د وسایلو په نوم باندې څنګه چې تقسیم ده، دا کوم شینو چې تاسو نشاندهي وکړله، په دې کې هم د مذهب کارډ، چونکې په ایران کې مسلمانان دي، افغانستان کې مسلمانان دي، پاکستان کې دي، په انډیا کې یو غټ اکثریت ته، په بنگلاديش کې دي، نو دلته بل کارډ د انټرنیشنل مفاداتو لپاره دومره زیات کارګر نه ثابت دي شو څومره چې د مذهب استعمال دي شو. لہذا هر ځای کې هغه کله د قومیت په نوم باندې او کله د انساني حقوقو په نوم باندې هغه خپل مفاد حاصلوي، او دلته دوته زیاته مناسبه ښکاره شوله چې دوی د مذهب په نوم باندې خپل مفادات او تلار همواره کی ندید وجنه د مذهب په نوم باندې فسادات منتخکاری او د جهاد د نوي تعبیرات پرنا کی مونږ ته داسې ګوندونه هم ښکاری چې کله غد سرحدي په معاملاتو کې لګیایي، نو بیا د ملک کوم سرکاري او دفاعي ادارې د هغه مور سره مرسته کوي، او کله چې د هغه خپل مقصد پوره شي نو بیا بین الاقوامي ادارو نه هغه چندیم ځان ته غواړي، او بیا غو دشمن چې هغه بل ته ساتلی وي او دغه په مرګ باندې هغه نوې سودا کوي، او دا سلسله کله چې مونږ ګورو سترګې پټي کو نو په دې معاملې کې د مسلمان ملکونو تاریخ تور دی، ډیر زیات تور دی.
ډیر مننه مفتی صاحب اختر اورگزای چې زموږ سره مو په دې خبرونه کې برخه واخیستله، او د اویغور مسلمانانو او د نور مسایلو په اکله مو خپل نظریات را سره شریک کړل. ژوندۍ اوسې، سلامات.
ډیر مهرباني.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
قدر من اوریدونکو دا هلو وی وی دروانو چارو خبرونه ده د دیور ریډیو، او تاسو موږ غنګ نیخ پنی غاله واشنگتن ڈی سی نه اوری. تاسو د ټلیفون شمیره واوریدله، کولای شي چې د خبرونه په لړکی تاسو موږ ته فون وکړي او خپل پوښتنې کلري، نظریات لري، موږ سره شریک کړي. او دا خبرونه لکه څنګه چې تاسو مخکې هم واوریدله، د چین او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو او په سیمه کې د غیظ پاړه اقتصادی اړخي او همچنان مذهبي اړخ چې د اویغور د مسلمانانو درد او کړاو پر دې مخبري وکړي، په اقتصادي اړخ مخبري وکړي. اوس براشو یو بل برخه ته چې هغه د چین او پاکستان ترمنځ تعلقات او پر سیمه په خصوص په افغانستان او په نورو سیمو باندې د غ اثرات دي. په دې برخه کې به زموږ بل میلمه خبري وکړي چې هغه په کابل کې میشت د نړیوالو چارو شننکې او څېړونکو نظیم سمون صاحب دی چې هم د اوس له کابل موږ سره د ټلیفون پر کرخه دی. سمون صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
سلامونه لامی صاحب تاسو د ډیوی رادیو درنو اوریدونکو ته.
ژوند دی اوسې سمون صاحب، کابل تاسو د چین او پاکستان ترمنځ تعلقات او د دوغو تعلقاتو په سیوري کې اثرات پر افغانستان، د افغانستان د سولې پر بهیر لند هغه خپل نظر شریکی موږ سره.
د چین او پاکستان تعلقات خو ډېر پخوانی او په عین حال کې ژور دي، ځکه چې په چین پاکستان ته د آل ویدر علی په سترګه ګوري، یعنی یو دایمي دوست متحد په سترګه، چې په هر ډول حالاتو کې دوی ملګرتیا په اصطلاح هغه تعریف شوی ده. نو په دې کې شک نشته دا او باندې ستراتیژیک ملګرتیا په اساس باندې چین د بی آر آی په چوکاټ کې یعنی بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو په چوکاټ کې یو ډیره ستره پانګونه چې هغه تقریبا 50 میلیارد شاوخوا 50 میلیارد ډالر کېږي هغه پروژه پاکستان ته ورکړه چې سپیک ده. نو د همدغه ستراتیژیک ملګرتیا په چوکاټ کې دغه پروژه اوس عملاً په پاکستان کې د تطبیق په حال کې ده چې نه یوازې پاکستان بلکې په سیمې باندې خپل تاثیرات لرلی شي. یو شی چې ډیر د مثبت پوینټ په توګه مونږ یادولی شو هغه دا ده چې چینایانو هم دغه مشکل درکړی ده په د پاکستان چې په پاکستان کې استبلیشمنت چې دغه پاوز سره ده او پاوز قدرت کې ده او تصمیمین کې مرجع ده. نو چینایانو په دغه پروژه کې چې دا هغه پوزي کمپلیکس ورګټ کړی ده یعنی دا خو ټول ته معلومه ده چې پاوز په پاکستان کې یوازې یو قوزی حد نه ده، دا یو ډیر پیچلی اقتصادي او هررخیز جوړښت ده چې د پاکستان په ټولو سیستمونو کې دوی خپل تاثیر لري. نو هغه لوی صنعتي هغه چې دي هغه هم شبکې هم د پاوز سره دي. نو چین دغه پروژه چې ده په دې پروژه کې پوځیان جنرالان دوی ورګټ کړي دي او دوی غټې پانګونې کړي دي. په دې اساس باندې سړی ویلی شي چې دغه د پاکستان په ستراتیژۍ کې بدلون او شفتم چې ویل کېږي خلیزات هم په یو مرکه کې دا خبره وکړه چې پاکستان له جیو پولیټیک نه جیو اکانومیک ته د بدلون په حال کې ده. نو یو عامل هم دا کېدی شي چې اوس پاوز خپل په دې ګټه کې شریک ده. نو پاوز هم غواړي چې په سیمه کې او د دې لپاره د دې سپیک د کامیابۍ لپاره تر ټولو غټ شرط دا ده چې باید سیمه امن اوسی، چې ټول سیمه امن نو سي چینایان هم نشي کولای چې په پاکستان باندې باور وکړي او خپل هغه پیسې بې ځایه مصرف کړي. نو د پاکستان پاوز اړل چې په داخل کې کشمکشونه، بغاوتونه، تروریزم، افراطیت دا مهار کې په عین حال کې د ګاونډي هیوادونو سره مړي کې سم کې. البته دا یو فرضیه په توګه موږ به وګورو په راتلونکو څو کلونو کې شرختیا هم پاکستان هغه څه چې دا اوس موږ تحلیل کوو په هغه استقامت باندې روان ده.
سمون صاحب، یو خود پاکستان د امنیت په برخه کې چې هلته څومره امن راشي هغه قصه دي، خو بل په افغانستان کې د امن موضوع ده. د چین دریز د افغانستان د امن د پروسې په اړه څه دی؟
بالکل، چین یو مسله ډیره مهمه ده چې په 2015 فکر کوم 2014 چینایان ډیر لیواله چې افغانستان په سپیک کې ورګډ کی، ځکه د سپیک کې یو لوی شریان، یو مهم شریان چې دا په بلقوتو کې پوتنشل چې دا افغانستان ده. دا دوه دالیزونه چې دي د تورخمو د خیبر او غز بولدک، دا کچیر د سپیک سره وصل شي نو پاکستان او چین په مراتبو زیاته ګټه کولای شي. اوس چې چین نیولتي هم ده چې په افغانستان کې امنیت چې دا هغه هم د سپیک لپاره ګټور ده، هم د دوی خپل د خوا د شرقي بارډر لپاره چې هغه سینکیانګ یالات دالته د وګورو ناوی مشکل غندخنه لري، هم دالته د امنیت لپاره ګټور ده. نو په دغه بنا باندې د چین دریز په تیر اوله سیزه کې په افغانستان کې د امنیت په اړه ډیر مثبت وخو، ولې څومره چې تمه کېده هغه سي دیونه کړل کله د حکومت زمونږ د افغان حکومت تمه دا و چې پاکستان به چین به خپل نفوذ نه پیسوالي په پاکستان باندې لازم فشار راوړي. چینایانو لازم فشار رانو، ولې په ډیپلوماټیکه برخه کې همکاري کړې ده پاکستان هڅولې نور سیمې لوبغاړي هڅولې چې د افغانستان سره پروسه کې مرسته وکړي. همدارنګه د طالبانو مشانه د پری ورسته څو میاشتو کې د ملا برادر په مشه چې حیات ور وبلل چین ته بجنګ ته، یعنی دا مثبت ګامونه دي چې چین او چین په دې خپل منفعت ګوري.
او سمون صاحب،
افغانستان نه یوازې افغانستان د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده. اوس د پریاړې او اجماع موجوده ده د ټول هیوادونه د امنی چې په افغانستان کې امنیت چې دا د سیمې د انکشاف او
سمون صاحب دلته دغه امکان را مخته شوې دي چې خای امریکا په دا ورسوي میاشو کې د امکانات ډیر خبرې پیوښوي چې امریکا له افغانستان نه راوځي. او دا سي چېډونکو دا نظر هم ورکړ چې خای چین هڅه وکړي چې د امریکا ځای په البته په پوزي برخه کې نه خو په نورو اقتصادي مسایلو کې یا په نورو سرمایه گذاری یا په سرمایه کاری کې په افغانستان کې یو ځای ځانته پیدا کړي یا سر رسوخ پیدا کړي نفوذ پیدا کړي. تاسو دا نظر څومره د منلو وړ ګڼئ؟ آیا چین په دې لټه کې دی چې د امریکا له وتلو نه وروسته په افغانستان کې خپل اثر رسوخ یا نفوذ زیات کړي؟
بله بله، د شي جی پینګ د چین د ولسمشر د بهرنی پالیسۍ لمخه چې هغه پنځه حلقې د پنځه رنګه د یو مهم هغه چې د محیطي ډیپلوماسي محیطي پریفریال ډیپلوماسي چې په هغه کې افغانستان هم راځي، چین افغانستان ته د ډیولپینګ کنټریز یا ډیولپینګ ورلد په هغه کې کنټکس کې ګوري. دا معنا دا ده چې دوی څه باندې شپېته هیوادونه ټارګټ کړي دي چې هغه لیز ډیولپډ کنټری دي. دوی غواړي چې هغوی سره مرسته وکړي، اقتصادي مرسته وکړي، او د دغه اقتصادي مرستو په اساس باندې تر خپل نفوذ لاندې راولي. نو چین افغانستان ته یو بالقوا منفعت په سترګه ګوري. یعنی په خوا هم 2013-14 کې چې کله د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال مسله رامنځته شوه، چین لومړی داوطلب هیواد و چې د امادګي خود د عینکو د مسو د مس عینک په کان کې سرمایه ګزاري لپاره اندارنګ د امو نفتي او ځکه د سرمایه ګزاري لپاره. نو چین د پخوانه لیواله چې په افغانستان کې هغه خلا چې رامنځته کیږي، البته دوی هم دې سره موافق نه دي چې امریکایان د افغانستان کې به مسولیت او کوم مسولیت پرته وځي. دا دوی په دې نظر دي چې جګړه مسولانه پاتور ورسول شي په افغانستان کې ثبات ټینګ شي. بل هغه وروسته د چین پالیسی د افغانستان په اړه مشخص چې هغه په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. یم مخکې چې ما کوم ساحه مثلا دی ام دغه دی ورخمولار وان بیلټ وان روډ انیشیټیو دی پروژه کې دی افغانستان ته دیو بل قوا متحد په سرګه قتل ولې ځنی نور مسایل چې هغه د دې معنی سو چې افغانستان له دې سره یو ځای نسی. لکه 2015 کې فکر کوم په شانګهای کې دی پروژه د پرانسي اولو غونډه وا د هند او افغانستان نه پرته د نړۍ د مخبروا د هیوادونو لکه کشاف یافته هیوادونو مشان ټول ورغلی و ولې د افغانستان نه څوک ورنغل خو بیا هم یو پلاوی تلل. یعنی معنا دا چې د ولسمشر په ساته یو څوک نه وتللی. نو هغه علت دا و چې امریکا او دارنګ هند د داس پروژو مخالف دي او افغانستان طبعا له هند او امریکا سره بیا د چین په پرتله په مراتب زیات استراتیژیک ملګرتیا او غلری د ګټو شراکت.
مننه سمون صاحب. یو دوه اوریدونکو مونږ سره دی د ټلیفون پر کرخه راځي د غو نظرونه یا پوښتنه وورو بیا به له تاسو سره خبرې ته دوام ورکو. عبدالرحیم مسید صاحب له جنوبي وزیرستان ته مونږ ته فون کړی دی. مسید صاحب ستړي مشه په خیر راغلی، پوښتنه مو څه ده؟
خیر سره تاسو ته معلومات ورکړو. تاسو علیکم.
وعلیکم
بعد سلام عرض داده چه چی خوش حکومه ده موش ده پاکستان دوست ملک ته خو آیا چه کم سپیک ته پا ده سپیک پوجه او موجود ده کاربار ده غفه تپ ولارده ده پاکستان آیا ده موش مالی مرسته ده چه حکومه ده پاکه کچه کهی چه کم نسال کچه ده پاکستان زورتی دوما خبره داده چه مودی صاحب خلانی اویلی چه ما سر اکرام پولارده ایا د پاکستان د هوځ د جګړه علاقه غوډې کشمیر خو چې کوم د سپیټ ته هندستان زوره په دې د بالکو نو ایا د چین په دمو سره دا څه کولای ام اعلان وکړي لکه چې دا مودي وجه ما سره خو نور دنیا ولاړه خو چین په دمو سره غوډې ریږي په څنګه بجنګ په غاښ
ډیره مننه سلامات اوسئ. دویم اوریدونکی مو رسول خان صاحب دی د مومندو لقبیلی زلینه. رسول خان صاحب سړي مشه په خیر راغلی، پوښتنه مو څه ده؟ وعلیکم السلام. تاسو غږ راځي، تاسو مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مو په چټکه توګه وایسته په لاندو کې. هلو، ښه، زه فکر کوم چې ستونزه ده. عمر خان صاحب له ډی آی خان را سره دغه پوښتنه به وورو. عمر خان صاحب ستړي مشي په خیر راغلی، ساسو پوښتنه څه ده؟
خوشاله اوسه.
سلامات اوسه. اورم پوښتنه مو څه ده؟
زما آواز درځي؟
او او بالکل بالکل غږ مو اورم.
نو پوښتنه مې دا ده چې څه چې تر شوي دي هغه خو تر شوي دي، خو افغانستان لپاره پر راتلونکي وخت کې د هندوستان ملګرتیا به ګټوره وي که نه، د چین ملګرتیا به ګټوره وي؟
ډېره مننه
ډېره
مننه، ژوندي اوسئ. سمون صاحب بیرته به راشو، تاسو ته پوښتنې دوه درې شوې خو زه به تکرار کړم تاسو ته، او اول به د عبدالرحیم مسیح صاحب پوښتنې تاسو ته په یاد راوړم. هغه په لنډ کې ویلي وای، آیا چین به د پاکستان تر څنګ هسې ودرېږي لکه امریکا چې د هند تر څنګ درېږي؟
یو خو د چین په ډیر مسایلو کې د پاکستان تر خوا ولاړ په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې سپیک باید انتقادي مطالعه شي، لکه د ډیپ ټرپ ډیپلوماسۍ د نظر، لکه د بیارای باندې یو لوی انتقاد دا چې چین چې په کوم ځای کې د قرض ورکی پور ورکی د دغه سپیک غونډې پروژو په څیر نورو هیوادونو ته، هغه چې دا هغه یو ډول نه یو ډول د هیوادونو د پور په تلاکی علومه کی راګیری، دا سی او شرایط وزکی چې هغه یوازې چینایانو په ګټه بیا وخت کې هغه پوره سیستم کې واد دی تړکی چې یا قرارداد فسخه کی یا داسې شی ورس معاملې ورسره کې چې هغه دوی دې کې بټ په ځان لکه سریلانکا کې چې دوی هم بند ټوټه په نوم یو پروژه باندې سرمایه‌ګذاری شروع کړه، بندر او سمندري بیلته تاوان او بل اخره سریلانکا او چې هغه قرارداد په نه نوي کلنو اجاره باندې ورکیا بندر، نو هلته اوس سیاسي بې ثباتي هم رامخته کړه. اوس د سپیک باس هم دا ده چې ځینې کسان وایي چې دلته یو وړخیزه توګه چینایان ګټه پورته کوي، ځکه ماشینري د چینایانو ده، کارګران د چینایانو دي، نو پاکستانیانو ته ګټه ډېره کمه رسیږي. ولې په لویه کې کولای شي چې په راتلونکي کې د پاکستان لپاره سپیک ډېر ګټور ثابت شي، دوی به د چین او د اروپا او آسیا ترمنځ یو خلوون کې د اهلیز په توګه کار واخلي، او بغیر له د ترانزیت نه دوی هلته په انرژي باندې سرمایه‌ګذاري کوي، په نورو زیربناو
سرمایه‌ګذاري
کوي.
مننه سمون صاحب.
چې د اندېښنې وړ
دویمه پوښتنه د عمر خان صاحب د ډي آی خان چې فون کړی و، هغه ویل وای تیر په هیر افغانستان به پراتلونکي کې هند وای ورته ګټور دی که چین؟ زما پوښتنه دا ده چې چین په سیالۍ کې دی هند سره؟
او دا خو طبیعي خبره ده چې د هر چا ګټه چې چیرې روانو عمل ته بزي، افغانستان هم خپل پالیسی د دوړخیزو ګټو په بنا باندې مخترمانه کړی دا کاغه پاکستان می کاغه هندي کاغه چینای وی کاغه بل هیواد وی، نو چیرې چې د افغانستان ملي ګټې همدارنګه د مقابل ملګري هیواد ملي ګټې خوندي، یعنی اړیکې په دوړخیز احترام باندې په دوړخیز ګټو باندې ولاړ، نو افغانستان به مخ خواتي لکه ولسمشر غریب سمو د مخ کې ویل، افغانستان نه دایمي دښمن لري نه دایمي دوست لري، بلکې خپل ملي ګټ په اساس د خپل بهرنی سیاست تر کې وځه کوي.
یعنی کولای شي چې هند او چین د دوړو سره ښه تعلقات وساتي، دوی ترمنځ په تمثالي میدان نشته.
موږ له چین سره اوسم ډیر ښه تعلقات لرو، ډیر په تاریخي لحاظ کومه د چین او افغانستان اړیکه اوسې دا اړیکه په ډیر نورمال شکل باندې روانه، پرته له دې چې کوم هغه ولري نوسان ولري او څه هغه ترنګلتیا په کې راغلي، دا اړیکه په ډیر ښه دوستانه ډول روانه دي هم له هند سره. ولې هغه ګاونډي هیوادونه چې هغه د تاریخ په اوږدو کې برعکس د دغه ګاونډي هیوادونو پالیسي د افغانستان په ځای خراب پالیسي هغه کړې مخته وړي، نو هغه معلومه ده چې هم له نړیوال فشار سره مخ هم په داخ کې.
ډیره مننه. سلامات اوسئ سمون صاحب، ژوندي اوسئ. خپل نظریات مو وړاندې کړل د پاکستان او چین ترمنځ د سیاسي تعلقاتو په اړه، او په خته او پسیمه باندې د غاصرات پاک لډیره مننه. قدرمن اوریدو کوزمګ دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زفاوت لامه د خبرونه پروډوسر نایسر لتاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کوم خبرې وریدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو،